سلام وخت بخیر په افغانستان کې د ګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیو مجله خبرو خو تر هغه مخکې خبرونه و راپورنه پیل په خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپل ژمنې نه دی پوره کړي نوموړي دا خبره د فرانسې له تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي دغې ناروغۍ د پکتیا خوست غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي د ایران دولتي تلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه یاد کړی خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنو ته رسېدلی دی په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی افغان کرکټ ملي لوبډله به له ختمتوالي سره استرالیا ته سفر وکړي هلته استرالیا کې به شاوخوا دوه اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي
په پام کې د چې د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان نیوزیلند او استرالیا سره لوبيږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
یو شمېر مهمو مرستندویو ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي د کاناډا د سور صلیب او امنیستي انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپلو سیالانو شاته پاتې شوی دی دوی همداراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 3.5 میلیون افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستي کافي نه ګڼي د اورسکان ولایت اوسیدونکو محمد انبیا د بيداسي وکسيزي کورنۍ سرپرستۍ چې څو غړي نابینا دي د ازادي رادیو ته وویل
یو ماشام بل ماشام ورګردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپې کې وړیا بم ور دی چې اساس شپې په خاص را مور را یا کې ور په خوم چې زه څه چم وکم څه وکم ور نه په ماي بینې کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړوندم نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شې نه مي ور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار نس نه ژر دی پر لکار دی زه ور په خاص په پخر گزاره کوم
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخه نیسي چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولیږي. د سږ کال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څیړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړې ګمارل شوې کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابول احرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
که چیرې د بشري حقونو لحاظ مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګري د بشري حقونو له جملې څخه نه دي. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشري حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق دپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو وخزې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرحه باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بېوزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خود دوی ترڅنګ یو زیات شمیر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدی یا سوالګري د خپل ژوند یو وزنۍ لارې په توګه غوره کړې دي. د دغه دوه طبقو په منځ کې د ضرورت چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې سي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دې تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د څه باندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نه دی، د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندنو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیانه خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په زلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونه تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه ښیي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګیو ته له تګه منع کړي چې د دوی په باور عمرونه څه ناڅه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوې نجلۍ چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی چې له ښوونځیو پاتې. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی.
ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړو چې نجونو لپاره مکمل لار سي پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یو هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فریز دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه فارغه نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل نجونې هم حاضرې شوي په خپل محله کې چې زده کړې در سره وکړي، کوم مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید موږ ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوي دي او تاسو ورته اوس د انګریزۍ زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي زیاتې شي نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زی شي او که نه؟
چې نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي، زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي. اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو، خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستان علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالي به هم وي چې هغوی دغه سستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې دي چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېني او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. عصمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بله، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیخه په کونل کې سات شوی او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په موهید کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وسوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټول هېواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وسي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان دې کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د ناامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو په هیواد کې داسې سیمې شته چې ریسی د کمپاین موډلټی یا ډول تغیرو بدلو یا التکور کور کمپاین نه دی تر سره رسوي بلکې مسجد په مسجد یا سایت کمپاین نه تر سره رسوي. خو په دیوات په ډیره یو برخو کې کور کمپاین تر سره رسوي د امنیتی پیښو یا داسې مثال د امنیتی ملحوظات ولامل کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوی.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبې ورځې راهیسې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دکاندارانو او د بازار د بیلابیلو اصنافو استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لور ته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې
دوه ورځې کېږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په مڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤولین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم قاسم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ د په خاطر بند چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجره روان ده ځکه چې یو قصاب ته 15,000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنۍ مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15,000 روپۍ نه پورته ده تر 30,000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جانم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخت پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم دغه په کلکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا وی هر څه د حکومت په خپل سترګو شي ویني. 30,000 روپۍ دی و دکان غواړي او 30,000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو کې موږ سودا نه شو کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دي او دا د حکومت حق دی خو په ښارونو او ولسوالیو کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیه ته مشتبهدار ورکوي د مالیه د ورکولو حق دی خو دا داس خبره ده کنه چې د ولایت او د ولسوالۍ کې فرق دی. کله چې کوم 30,000 20,000 200,000 300,000 15,000 10,000 15,000 دا د خلکو په واسطه نه دی. کله دغه خلک به وسی نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي د خلکو هغه بندوله د خلکو یې په دکان نه نخلصه به ترڅو چې د خبره حل نشي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصنافو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
څو
خپل موږ له چا سره بېدوغۍ وسیلي کار نه ده کړی او د چا چې کوم مالیه د طریقو نه هم موږ باسیت ته زیات ورکړی. په دې باندې شپوهېږو چې یو چا کار کمزوری دی، له هغه څخه هم مالیه کمه اخیستې، زیات هم نه ده اخیستې.
د پکتیکا مستوفي زیاته کړه دی حاضر دی چې د ارګون د اصنافو له استازو او دوکاندارانو سره په دې اړه کښېني او یو بل لوري ته د قانون په رڼا کې قناعت ورکړي. د یادونې وړ ده ارګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنې وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
وړاندې په خبرونه کې
دا تر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري، په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دو پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دو دی، خو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم څو بګۍ او څو آسونه سپرلې وړي.
اوس هم کې جوړولې اوس مزه نشته، دغه ښه مزې نشته.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یوه کال را په دې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خپرېدې. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ سرېدله دی همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل، خپرندوی ټولنه به ورته چاپول. متاسفانه اخیر کې خپرندوی ټولنې چاپ هغس خاص توان نه لري، په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وې او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شیف په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې آسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګرانه خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، ده هغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاړیم. ده هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیرې یم او د کال تیاره مخام دی. از مهار ته جټکه ور کړی دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غک دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخې شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړې. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د شعر مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي ده د وزن باید پکې اوسي.
نو
دا هم مهم شای دی دا آگاهی دی
مهم دی
بله
بله یو آگاهی چه دا پودیک پو فارسی یا پو پختو که دلتا وزن و نوست ترجمه کومی زی بیخی دا زغان نباسم لکه اوز دا لغا دا جمال جلال الدین رومی د بلخی شیرونه چه ترجمه شوی دی دلتا یو دیر خه ترجمانی خه زباردون که لغا دا دلتا زمون سر نزده جورجا که دی آغا بیخی وزنم پریخه دی فقط تصویرونه ساتیلی دی او روحیه ساتیلی دی آغا روحیه دی آسیان و دی مینه و دی مزامین ساتیلی دی او زین تصویرونه ساتیلی دی لکه او با و فرزن موسیقی و دا خو وزن او کلمات آغا دیر بدل شوی دی بیخی بل شای تی جور شوی دی
دی شرقی جبو ترمنز لا یو ورتواله اشته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الختم سره یو دی او دی وی جغرافي ژبه دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله اشته څنګه که یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلی څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه پګو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلیم دي
او او ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلای دلته خو په انګلیسي کې ستانڅه ورته وایي بندونه مې جوړ کړې دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کړم نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم که نه و نو بیا به تېر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي بیخی خراب دی ترجمه یې ځکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحیې مسله ده د آسیان او انقلابي خو ورته نه شو ویلی خو دا د یو ریبلین پکې شته، یو
بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوئ چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده، هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، یعنی ختیم چې ډیر خ اثر دی. خو سره له دې روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې، د دې مشهوره ترجمه، هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور در وقت شراب و غم غم مخره، دا خوشته پش خیام که خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم چه دا سرای ویلی شد ربایی آسانه ده که نده؟ خو ربایی که خو بیا قافیه شده، خو ده غزل نر امکان لری که آسان تره ای، زکه که لنده ای
او مضمون غان بنیاد دی،
مضمون دی. خو دا بده بسمه وی، ما په فکر نه وکړای.
له استاد جنید شریف څخه په مننه، د ژباړې لاري کې ویش چې زموږ د شعر موضوع پراخ شي، او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیات کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي، او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري، موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی، او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی مننه، او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنگ يم وطنه، غیرتیان دی معامله پر معامله کړي، زه ملت یم زه تر جنگ یم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه هم ده د جوړ کې یو څه او هاته یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه هم ده چې د جوړ کې نور ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړول لوی وسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو څه نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نو دا
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتلې چې پنځم نه څلور منه وړه به راوړل دلته به پتیرې په خولي ارغستلې به په خول وریځې به په خولې خلک به راتلې ختمونه به کول اوس هغه چې هم بخې نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار او جوینه به سپینګری اتله خلک وروتله مریضون وروتله دلته به کول چې ورکه به ته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پوتی ردول سيزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار او ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده چې نږدې وختونه کې راشي او ټول څلګر تاریخي ابدې د غشيکون باستاني سیم شي دي دا ټول ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نیلوګر دی ابو مسلم خراساني دی تاریخي ابدې تر څنګ موږ نور تاریخي ابدې هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نو موړې په فارسی او عربي ژبه پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د لوګر په برکی برک د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل قوړی. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوړو کې جوړه شوې ده اته خونې او دوه سالونه لري تکاویل لري او لومړی پوړ کې بیا دوه خونې او یو سالون ده او په دویم پوړ کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې لدې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژېړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې د زړه ودانۍ کې. بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو زړه شو پسې لمنځ لاړې په 1415 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړ شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال لدغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولې وایي چې د هر پراخ باغ په منځ کې د پښا ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې لري. شاوخوا یې باغ ده او دې خواته ډېر کلا ده. نو د دې اصل کار د دې ودانۍ د نور محمد سرکي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې د افضل امین دفتر تجبیق ونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو د بیا دا کار یې وځنډېدې. بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه. ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان چې تنظیمي جګړو په وخت کې دلته یې کار کاوه، هغه دا یوه کیسه به کوله. وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه. او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یو نیمه بجه وه. وایي موږ ډېره شل ډوډۍ تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وایي راغی مستقیم د بهانزین رباني موټر باندې ولګېد، زریدار موټر. او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشی وایي پاتې شو، دوی وتښتېدل. او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه. او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل، چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو. مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو. خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه. او دا ماڼۍ یې ډېرې شېبه ساتلې. او یو خو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره رسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته ده، تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنی یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن یې، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدر اعظم دیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن. او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنی شپې تېرې کړې دي، څوک چې ډېر وخت پاره راغلي.
د آس بګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې اسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک اسونه وو چې ویل کېږي د دې اسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 4 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه ښه مزه نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
ورکړي.